ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو وجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی ملګری نگین صادق پورنی کې هلي او سلام نو منی په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز لخوا احتجاجي مظاهره نن پیل شوې دي دی وای چې په ټول پاکستان کې بلن مظاهره کوي په دې اړه باندې ورته حال لیک په نیغدر کوم دي تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته د خبرونو پر وسته نیمه کې ستونزې او سر کار او د بختر ستوري ادبي خبرونه به وړاندې کوو په هر سمه کې خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې مسلم لیگ نون ګوند نن پټول هیواد کې د ګرانې پرسید احتجاج کوي د پنجاب صوبې یو عدالت د وزیرستانی سوان عالمگیر وزیر ضمانت رد کړې ده او د هند په نیو دلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندوای د ګرانې پرسید او اقتصادي مسلو هوارول لپاره د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې احتجاج کوي د یاد ګوند خبر پښتونخوا بیان اختیار ولی خان مشال ریډیو ته ویل چې په پیښور کې احتجاج پیل شوی او د لاهور او کراچۍ په ګډون نورو ښارونو کې بنن په بیلابیلو وختونو کې احتجاجونه کوي بلخو د اقتصاد وزیر حماد اثر ویلي د جنوري او فروری پورې به حالات سم شي د شماریاتو ادارې ستورو وړاندې ویلي وو چې انفلیشن یا افراطي سر د 13 کلونو تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده د پاکستان پنجاب صوبې یو عدالت د وزیرستانی سوان او مدني فعال عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړې ده د عالمگیر وزیر وکیل سهیل رامیش بیگا مشال ریډیو ته ویل چې وړوکی عدالت د مقدمې اورېدنې څخه انکار وکړ او ویل چې باید په دې اړه پستر عدالت کې درخواست وکړل شي عالمگیر وزیر چې په قومي اسمبلی کې د وزیرستان غړی او د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ علي وزیر وراره دی د نومبر په 13 له پنجاب پوهنتونه نیول شوی و او د ریاست خلاف د وینا په تور د غدارې مقدمه پې درج شوې ده نن د هنګو ضلع په نریابو کې د کوټې چت غورځېدو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي په سیمه کې پولیس چارواکي سید حنیف مشال ریډیو ته ویل د پیښې له وجې دوه ښځې له ملبې لاندې شوي وي چې د راویستو لپاره یې د ژغورنې عملیات هم شوي د پاکستان وفاقي حکومت وایي د تور پیسو د سر نړیوالې ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړ لیست څخه د وتلو لپاره اقدامات پورته کړي او ډېر زر به له دې فهرسته اوسي د خبره په قومي اسمبلی کې د اقتصادي چارو قائمه کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي فهیم خان بیګا مشال ریډیو ته وکړه هغه ویل چې حکومت د یو سل 1400 مدرسو انتظامی کنټرول هم اغستی دی
من غواړم چې د هوا ټولې مدرسې او تعلیمي ادارې تر حکومتي سارنې لاندې راولو په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی تیر حکومت د امام صاحبانو او جماعتونو وظیفي مقرر کړې وي په پاکستان کې د مدرسې ماشومان ځان له هواده بیل ګڼي او ریاست په دې لړ کې په تیرو وختونو کې لوی تیروتنې کړې دي
د اف ای ٹی ایف ادارې ایشیا پیسیفیک د اکتوبر په 2 پخپور کړي ریپورت کې ویلي چې پاکستان ته سلويخت وړاندیزونه ورکړل شوی چې په سنو په بشپړ او سنو لګ عمل شوی دی په ریپورت کې زیاته شوی چې په نوو اهدافو د کم پرمختګ له وجې ژورې اندېښنې موجود دي د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته معلومه شوې چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال پرین مشال ریډیو ته په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو د پیل پړه په غبرګون کې ویل چې واشنگټن او کابل د سولې په اړه ډېر کار کړی او مشترک دریس لري
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کړي تاوتریخوالی به راکمېږي او پایله به ورباندې وي او تر دې وروسته چې هر اقدام کېږي هغه به د افغانستان او د امریکا په همغږۍ باندې ترسره کړي
په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استاذ او امریکا ترمنځ خبرې پرون له سره پیل شوې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په ستمبر میاشت کې د سولې خبرې لغوه کړې وې د هند په نیو دلی کې په یو کارخانه کې د اور لګیدو او پکې د لکتر لګا 30 کسانو د بشل کېدو وروسته د کارخانې د مالک پر ضد مقدمه درج شوې ده رویټرز او اف پی اژانسونو خبر ورکړی چې د لاسي بکسونو د جوړولو په شپږ منزله کارخانه کې مزدوران اودو چې دا پیښه وشوه د کارخانه د ښار په ګڼې ګوڼې سیمه کې موقعیت لري امدادي کارکونکي وایي چې لکتر لګا 14 کسان ژغورل شوي دي د ایران لسمشر حسن روحانی ویلی نن یې پارلیمان ته هغه بودیجه چې د په وینا د بندیزونو مخنیوي بودیجه دا وړاندې کړې ده. ولسمشر روحانی ویلی له روسیې څخه دربونو ډالرو قرضه باندې آمدنی یوه مهمه وسیله وي. د اف پی اژانس په حواله ولسمشر روحانی پارلیماني غړو ته ویلي د هغه لخوا وړاندیز شوي بودیجه په تیلو د تر ټولو کم ممکن انحصار څرګندونه کوي. له اټمي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته د امریکایي بندیزونو د نورو محدودیتونو له وجې د ایران کرنسي او اقتصاد تاواني شوی. نړیوالې مالیاتي ادارې ویلي سکل د ایران اقتصادي وده نږدې 10% کمه شوې ده. بلخوا مسکو تېره اونۍ ویلي وو چې تهران ترې د انرژۍ او انتظامي ډانچې د پروژو لپاره د نورو $2 اربو د قرضو غوښتنه کړې ده چې په 2015 کال کې د هغو $15 اربو قرضو برسېره ده چې د ورکولو ژمنه شوې ده. شمالی کوریا وایي د اوګد واټن راکټ وشتلو په مرکز کې یو مهمه تجربه کړې ده. امریکایي چارواکو مخکې ویلي وو چې دا مرکز د غیر اټمي کولو په اړه د خبرو اترو د برخې په توګه په جسوي توګه لمین سوړل شوی. شمالی کوریا دا اعلان نن لاغرستو کړی چې د هوا چارواکو ویل چې د جوهري وسلو څخه کوریایي ټاپو اسما پاکول د خبرو اترو موضوع نه ده. بلخو د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو مشر چې د شمالي کوریا د توغندي د اسماینې خبرتیا ورکوي په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. شمالي کوریا په واشنگټن فشار راوړي چې له خبرو اترو مخکې په پیانګ یانګ مالی بندیزونه لری کړي، خو امریکا وایي شمالي کوریا د لومړي اټمي پروګرام بند کړي. او بل خبردار چې ایران او امریکا د قیدیانو تبادله کړې چې له تهران او واشنگټن ترمنځ د ترینګلو اړیکو بحالولو په لور یو ښه ګام بلل شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو تبادله د دسمبر په 10 د سویزرلینډ په زیوری ښار کې شوې. د امریکا له پرنسټن یونیورسټي فارغ زده کوونکي شو وانګ چې په ایران کې بندي او ایراني ساینس پوه مسعود سلیمانی چې امریکا نیولې و خوشی شوی دی. د خبرونو پای زم د همکار سره زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په ژوب کې به اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې 22، ژوب کې 15 او 13 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنټ په بایمو د سراج زهیر ناوړی دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند لخوا د احتجاجونو حال بنی خپنی غووري. علمگیر وزیر چې د پنجاب په هنتون نه نیول شوی دی د هغه ترو د قومي اسمبلی غړی علي وزیر دغه پاړه وایي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو سهال له
تر ټولو اول بنیادی ضرورت کم دی، هغه صفا او بدی، لیکن هغه نشته انسانانو لپاره. دلته امن او امان دی، هغه نشته د انسانانو لپاره. تعلیم او صحت دی، هغه نشته د انسانانو لپاره.
په کورمه قبایلی ضلع کې د ړنګو شو کورونو مالکان وایي چې سروې نه کیږي او دې ته پیسې نه ورکول کیږي.
نورو کمونو ته بار بار واد پیری وکاو مو ته مایو پیری شوی آنی ما شوی، مطلب نه چوتا روپی میلو شوی او نو ته میلوي.
د خبرونه پرستنې مې کې ستوند یو سرکار او د باختر ستوري خبرونه وړاندې کوو د مشال تر څنګ وسو. مشال ایم اے ایس ایچ اے اے ایل ریڈیو پدغه برابر دي تاسو کولای شي چې د مونږه خبرونه ووري د مونږه ونی دي خبرونه همشته دا غینه هم خبر شي نو د وپانې د لاري د فیسبوک د لاري او د دې ترڅنګ د مشال د ایپ د لاري تاسو زمونږه د خبرونه ووري دي شي. اوریدم کو تاسو مشال لري ته غوږی مونږ هڅه کوو چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند لخوا په پاکستان کې کم د احتجاجونو لړۍ نن نه پیل شوې ده. دوی وایي چې دوی به د هرې ضلع هیډ کوارټرو کې مظاهرې کوي او د دې ترڅنګ د پریس کلبونو مخې ته به راغونډېږي او په پاکستان کې چې کوم ګرانی روانه ده په پاکستان کې کوم مسایل دي د هغې پر ضد او د وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. اوریدونکو هم په دې ګړۍ کې به تاسو سره نیغ په نیغه د دغو احتجاجونو حال وړاندې کوو. موږ هڅه کوو چې خپل همکار ته ورسو خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوم. د پنجاب پوهنتون د گرفتار شوی وزیرستانی ځوان او مدني فعال علمگیر وزیر وکیل وای چې د نوموړي د ضمانت درخواست له دې قبل رد شوی چې د پنجاب د یو عدالت لوور کورټ په وینا باید د غداري د مقدمې اوریدنه په ستر عدالت کې وشي. په دې اړه تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د پنجاب یو عدالت له پنجاب پوهنتون د گرفتار شوی مدني فعال علمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. له جنوبی وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر اوراره او مدني فعال علمگیر وزیر د نومبر په 13مه له پنجاب یونیورسيټي څخه لاغرستو نامعلومه کسانو وړي وو چې د پولیسو په خبره نوموړي د پوهنتون د زده کوونکو په احتجاج کې د ریاست خلاف خبري کړې دي او په دغه داري مقدمه درج شوه. د علمگیر وکیل سهیل رامیش د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل علمگیر وزیر دا مهال د سوارلو سروزو په عدالتي ریمانډ دی او وړو کې عدالت داغه دغه داري مقدمه لاوریدو انکار کړی دی.
جب پولیس
آپ کو گرفتار کرتی ہے تو پولیس دیوتن نیول ورستول ونج سریٹا پختنه کوي چې آیا دا ملزم په جسمانی ریمانډ وساتو چې پختنه وشي او کنه. مجسریټ علمگیر وزیر ته عدالتي ریمانډ ورکړ او جیل ته واستو. نو مطلب اوس موږ د هغه د ضمانت لپاره درخواست جمع کولای شو. موږ د علمگیر لپاره په وړو کې عدالت کې د ضمانت درخواست ورکړ خو هغه وویل چې غداري دا تور موږ نشو اوریدل او په ستر عدالت کې د ضمانت درخواست وکړي. د علمگیر د عدالتي ریمانډ اوریدنه به د دسمبر په 14مه وي خو حکومتي څارنوالان هڅه کوي چې علمگیر بیرته تاڼۍ ته ولېږل شي چې نورې پلټنې وشي.
د علمگیر وزیر ترڅنګ د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وشل شوي زده کوونکي مشال خان په پلار محمد اقبال هم د غداري مقدمه درج شوې ده. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاسي علي وزیر اویل علمگیر وزیر او نورو زده کوونکو دایني غوښتنې لپاره غږ پورته کړی وو خو حکومت یې پر ضد د غداري مقدمه درج کړه. نوموړی وایي
دا څوک مو سټوډنټ هم دی علي د شپې او دا ما چیرنج کړو دی په هغه سره موږ په میډیا باندې یا په پارلیمنت کې دغه ولا سره خبرې نه وکړي چې دا سیمه چې زموږ په وجه باندې دې ټارګټ شي څنګه دا د دې د یو سټډنټان دی راوته دي دې په خپل باندې د مات چیرنج کی او نو علمگیر بالکل مونږ ودی دې ته پریښې دي دې خپل ملګری چې څومره دي دغه لګیا دي تقریبا نن لګیا دي وکیلان لګیا دي په سټوري چې دې څومره خلک ځلې کوي هغه نه مونږ مطمئن یو.
بلخوا لاوره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د قومي اسمبلی د کورنو چارو د قائمه کمیټې غړي سردار طالب حسن مشال ریډیو ته ویل چې د ځوانانو ستونزې هوارول د موجوده حکومت په لومړیتوبونه کې د خو پر عالمگیر پولیسو مقدمه درج کړي نو دې لړکې څه بیان نشي ورکولی.
موږ ټول د ځوانانو لپاره کار کول غواړو ځکه چې دا ځوانان به په راتلونکي کې د پاکستان مشران وي. په پاکستان کې باید د بیان ازادي هر چاته وي. چرته چې جمهوریت وي او هلته د بیان ازادي نه وي نو بیا به جمهوریت څنګه پر مخ ځي. علمگیر سویلی او پولیسو ولې گرفتار کړ پر دې زه سنه شم ویلې.
د پنجاب د لری پرتو سیمو د پرمختیا وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګنغړی میا محمود رشید د دسمبر په 2مه راته ویلی وو د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو جایز غوښتنې منی خو کدوی د ریاست خلاف خبرې کوي نو بیا به پر ضد اقدامات هم کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه چې د خبرونې په سر کې موویل چې په پاکستان کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند لخوا د احتجاجونو لړۍ پیل شوې ده. په دغو احتجاجونو باندې زموږ همکار سراج جهیر نظر ساتي. اغله ورزو سراج ستړی مشي په خیر اغه قدرت ته وای چې دا احتجاجونه دا مهال په کم کم ځای کې روان دي.
ډېر مننه کوم چې تاسو وی د پاکستان مسلم لیگ نند سوري لاندې چې کوم دی دوی په ټول پاکستان کې د ګرانۍ او د بجلۍ په نرخونو کې چې کوم څه موانع شوی دی یا کومه ګرانۍ چې ده او کومه بېروزګاري چې ده پاکستان کې کوم چې نن د احتجاجونو یا د مظاهرو اعلان کړی وو دغه نن چې په دوی په وینا چې د پاکستان په مختلفو علاقو کې چې کوم څه کلب دي د هغې مخې ته به دوی مظاهرې کوي. دغه نن چې د ټولو نه اول چې د خیبر پختونخوا په پېښور کې چې دی د پېښور پریس کلب مخې ته دوی ویلو چې دوه بجې خو هغه دوه نیمې بجې چې ځینې دغه ظاهره شروع شوله او تا دا تر د درې نیمو بجو پورې په کم څلورو بجو پورې دغه احتجاجي مظاهره روانه وه. په دې مقامونو کې دوی کم د مسلم لیگ نیم مشران چې دوی صوبایي اختیار ولی خان او دغه شانتي نور حضر ارباب کم دی حیات هغه نور مشران چې د حکومت د غوښتنو وکړه چې په دې ځوانۍ کې دي کمیرا ولي کوم چې د حکومت د ولس ساتنه کوي د هغې مطابق یې نه خلکو ته روزګار ورکړو او نه یې ارزاني راوستله بلکې د دې په مقابله کې ځینې ورځ په ورځ باندې
سراج کدارا ته وای چې په دغه کې د ولس ګډون سمرو
بالکل په دې کې چې نو دا ولس ګډون هغه باندې خو کم چې د مسلم لیگ نوم کارکونانو نو هغه په دې کې موجود په مختلفو علاقو کې په اور کوم یو شمېر کارکنان راغلي وو دغه شان په لاهور کې هم په ګجروان کې هم په کراچۍ کې هم مختلفو دې کمپنیو کې دا هغه مسته مظاهره شوي او څه دا وایي م په لاهور کې په ځنی بجې باندې د دې خپل مظاهره تر سره کړه دا پنجاب او کم ګجروان او دویم غر خار کې دې هغه کې په درې بجې باندې دغه شان په کراچۍ کې دې نو هغه کې د مسلم لیگ سره د مسلم لیگ من مشرانو او کم چې د دې کارکنان دي دغه احتجاجي مظاهره تر سره کړې په دې زمانی کې چې دا یو مر خپل ورزنه چې د دې د هم غوښتنه او د دې مخکې مونږ دا غوښتنه کړې او چې دا غوښتنه کوو چې پاکستان حکومت چې د هغه اقتصادي پالیسۍ ناکام دي هغه کامیاب شوی نه دي نو او له دې څخه سره مخته دي د دې چې وزیر اعظم عمران خان چې نو هغه استعفا ورکړي
سراج کدارا ته وای چې حکومت د دې احتجاجونو په جواب کې سره د عمل خودلې
جی تر دې دمه خو د حکومت لخوا په دې باندې غبرګون یا کوم جواب نه مخې ته راغلی نه دی لاس ویلې دي چې د احتجاجونو دا اوس وخت د پای ته ورسېدل ختم شوه دي ولې دی وړاندې چې د نو حکومتي وزیرانو او بیا ډاکټر عبدالحفیظ شیر چې کم دی کم چې د وزیر اعظم سلاکار دی او کم چې د اقتصادي امور چې کم وزیر دی حماد ازار هغه درې څلور ورځې مخکې یو پریس کانفرنس سره وغوښتل چې د پاکستان اقتصاد مخ روان روان دي او ځکه چې نړیوالې ادارې مالیاتي ادارې چې کوم دي هغه د پاکستان د اقتصاد اعتراض کوي چې دا په خلک روان دي دې په وینا کې د راتلونکي کال جنوري او د فروری مې چې نو په دې ملک کې دي د دې اقتصادي هلو ځلو له کبله چې نو ګرانی علاقه مشي او هیڅ کم د نسل واګي کړی دا د مطابق دا د فراکی ټکو او ځانور چې کوم ګرانی په هغه کې کمره شي دا څنګه د روزګار مخې به هم خلکو ته ورکړي شي
ډیر ډیر مننه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د معمول نشریات ترازو د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته په کوټه کې د بشري حقوقو په اړه یو غونډه شوې ده په دې غونډه کې ګډونوالو پر حکومت نیوکې کړې چې نه خوې د خلکو لپاره د ژوند بنیادی سہولتونه برابر کړي نو هم خلک پورا بشري حقوقونه لري دوی له بې امنۍ بیروزګارۍ خراب اقتصاد او د ښځو په وړاندې د بدې رویې سره ټکولې حکومت چارواکي دا نه مني وایي دوی ګڼ پرمختیایي کارونه کړي ایوب ترین یې نور حال راکړي
د خشګړې د ادارې بشردوست ټولن تر څارنې لاندې د انساني حقوق په اړه په کوټ کې و دستور وسوه په دستورو کې قانون پوهانو سیاسي او ټولنیز کارکونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلودي پر دې مهال زیاتره ویناکونکو ول چې د تیرو څو کلو راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بشري حقوقو وازه سمنه ده په دې ترڅ کې په صوبې کې پر شوزو د تشدد د مخنیوي د ادارې مشر وطن یار خلجی وای
تر ټولو اول بنیادی ضرورت کوم دی هغه صفا او بدی لیکن سره اغه نشته انسانانو لپاره دلته او نومان دی اغه نشته انسانانو لپاره تعلیم او سیاحتي اغه نشته انسانانو لپاره د شته لپاره بنیادی سہولیات سکم دی اغه بالکل نشته مواصلات نظام سکم دی اغه په بلوچستان کې نشته او دلته د زراعت شوبه سکده د لایف سٹاک شوبه چې ده هغه کوم وګورو اغه د ترقی خواته نه روانه اغه د زوال خطر روانه ده
په دې دستور کې ډیری کارن په هانو د هم ول پاکستان په هغه وادو کې شامل دی چې په 1900 څلوېښت کې د بشري حقوقو نړیوال قانون لاسلیک کړی وو، خو د خلیل رحمان اډوکیټ په وینا چې د بده مرغه پر دغه نړیوال قانون باندې عمل نه کیږي.
نو په دې کې تعلیم هم شته او په دې کې د روزګار معاملات هم دي چې انساني حقوق د پاسداري کوي، خو چونکې د بد مرغه مړ په بلوچستان کې د خپل حقوق یا د بنیادی حقوق یا د انساني حقوق آواز پورته کوو، نو داسې قوتونه شته چې هغه زموږ لپاره په دې کې د مخنیوي جوړیږي او موږ د معاملاتي وي چې موږ د آواز پورته کوو او ډیر کسان پورته کړي دي او هغه ته په ډیرو مشکلاتو کې خپل ژوند پیټ شوی دی او هغه د دې مشکلاتو سره مخامخ هم شوی دی.
پر دې محل ډېرې ویناکونکو غوښتنه وکړه چې حکومت په صوبه کې د بشري حقوقو د وجې د سمول لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې په غوښتو د بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي د اطلاعاتو وسکتر غلام نبی مریتا
هغه دی په بلوچستان کې انساني حقوق کم وایلیشن چي دي هغه دی ختم سي. نن ته په دغه ملک باندې د کم چې سټوډنټس دي د دوی کم یونټس ازي دي په هغه باندې پابندي دي، د خواتین پر رائټس باندې پابندي دي، د کم مذهبي اقلیتونو چي دي د دوی کوښنې کوښنې ګوندونو چي دي په دوی باندې پابندي دي، نن سیاسي پارټيانو باندې، نن تمام شيانو باندې. نو د دې خبره دی کدا سه حالات یو داسې سیمه باندې پیدا سي د دوی مخنیوي نسي حکومت داسې اقدام ونسي، نو دې د پاره چي دي زموږ دعوایي په حالات چي دي هغه ډېر نسي کیږي او حکومت د پاره کې وغټه مسله جوړي شي.
په دې اړه چې کله د بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه دا خبرې رد کړې او ویل چې اوسنی حکومت نه هواز په صوبه کې د 14000 څخه وزیات ځوانانو ته د روزګار ورکولو په پلان کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ په صوبه کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره هم ځانګړي ګامونه پورته کړی دي چې لامل یې اوس په صوبه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې ده.
پاکستانی چارواکي وی هڅه کوي چې ډېر زر د اف ټي اف لخر له څخه ووځي. د چارواکو په خبره لخر څخه د لکېدو لپاره حکومت د یو د یو سل دیالسو مدرسو انتظامی کنټرول اخیستو ترڅنګ ځینې نور ګامونه پورته کړي. تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکخ او د کمی سملې د اقتصادي چارو قائمه کمیټه غړي فهیم خان ویلي حکومت د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخړ لیست څخه د لری کېدو په لړ کې د یو سل دیارلسو مدرسو انتظامی کنټرول اخیستو ترڅنګ ځینې نور ګامونه پورته کړي دي. نوموړي د دسمبر په ومه مشال ریډیو ته ویل ریاست په تیرو وختونو کې مدرسې له پامه غورځولې وي، خو موجوده حکومت غواړي چې دغه تر حکومتي څارنې لاندې راولي.
جو بھی مدارس ہیں جس طرح ہماری یونیورسٹیاں وغیرہ مدرسی اور تعلیمی ادارے تر حکومتی سارن لاندے راولو پا خیبر پختونخوا کی دا پی ٹی آئی تیر حکومت دا امام صاحبانو او جماعتونو وظیفی مقرر کڑی وی پا پاکستان کی دا مدرسے معشومان زان لہ وعدہ بل گنی اور ریاست پدی لڑکی پتیرو وختونو کی لوی تیر وطنی کڑی دی زدانشم پڈاگا کولی چی ایف ای ٹی ایف فراتا دا سمر مدرسو ویلی وو خود زن ہوادونو دا ہسو باوجود منگ دا ایف ای ٹی ایف دا تور لسٹ پر زائے پا خرد فیرس کی پاتی شو او ڈر جربا منگ
د پاکستانی رسنیو لمخې ټاکل شوی چې د اف ای ټی اف راتلونکو غونډه د جنوري په 28 په بیجینګ کې وشي او بیا به د فروری په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په خړ لیست کې د پاتې کولو یا نه کولو په اړه پریکړه کیږي. په پاکستان د تورونه پوری شوی چې په مدرسو کې زده کوونکو ته د سخت دریځ زده کړې ورکول کیږي او دا هیواد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد دی بریالي عملیات کړي او د مدرسو د رجسټریشن لړ کې هم ګامونه پورته کړي دي. سیډون کې افراسیاب خټک وایي د موجوده حکومت هلو ځلو ته پکتو داسې نخ کاری چې پاکستان به د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې له خړ لیست څخه ووځي.
کوشش خو دې ته پکار دی چې پاکستان ګری لیست نه راوځي، خو هغه لپاره پکار دی چې پاکستان خپلې پالیسیو کې عمل کې تدمیر راولي. خبرې کول خپلې خېدل یو خبره ده او عمل کې بله خبره ده. دا ګوره دا په شمالي وزیرستان کې چې دا کوم اوس د دې شوې دي د ورځې کې دلته کې طالبان دي او دا تناګاوي اوس پورې موجود دي او د چې کوم تدمیرونه اقوام متحده پابندي په لګولې ده هغه کې یو کس هم چې په کلمانو ده. نو دا اصل کې پاکستان حکومت وګوري چې دلته کې څوک دا خبرې کوي نو هغه
سکال پر جولائی کی دا پاکستان پنجاب صوبے ترہگر سد ادارے سی ٹی ڈی دا جماعت الدعوا ڈلے دا مشر حافظ سعید اور دا غد دولسو ملگرو پر سد تراگرو دا مالی مرست پتور مقدمہ درج کڑی وا دغسی سکال پر میم میاشت کے دا پاکستان دا کورنیو چار وزارت د تراګری سي د قومي تګلارې لمخه نور لس تنظیمونه اداري ناکنه وګرځولې. پاکستان دا ګام لاغرستو پورته کړ چې اف ای ټی اف د هیواد تر تراګرو مالی مرستو بندولو د غي د مرکزونو خط ختمولو ترڅنګ ویش نکاتی کاری پلان ورکړي چې د کارپوهانو په خبره پر زنو یې لا هم بشپړ عمل نه دی شوی.
په پاکستان کې په دې ورستو کې د پوسټ د مشر د ملازمت مودي غزولو موضوع ډیره توده و. په دې اړه په فرایډي ټایمز کې مرتضى سولنګي یو مقاله لیکلی، تفصیلي فرخندا صدراندې کوي.
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکھی دا پاکستان سپریم کورٹ دا پوز دا سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوہ کاری مدہ ل پارلیمانہ دا قانون سازی پہ شر تر شپگو میاشت پوری وغزولا. دا دغ قانون سازی پہ اڑا مخالف سیاسی گندونا لا ہم خاموش دی. پو اتشتم نومبر دا دغ فیصلے تر راتلو وروستا وزیر اعظم عمران خان پہ خپلا ٹویٹر پاڑا ولیکل چی پا دغ ورز بہ حق خلق ډیر مایوس شوی وی چی دای غختل چی دا هیواد دا ادارو ترمن تضاد رامخته شی، خو داسې ونه شوه. او د سپریم کورٹ د فیصلے لید را تک سره په هوا دښمنان او مافیا ډیره خپوي. هغه وړاندې دا هم ولیکل دا هغه مافیا ده چې هوا دی لوټ کړه او دغه لوټ شوی سرمایه بهر خوندې کړه. لیکوال مرتضى سولنګي وایي وزیر اعظم او یا کومبل حکومتي چارواکي تر اوسه دا نه دی ویلي چې دوی د کومو دښمنانو او مافیا ذکر کوي، او دا چې که دغه مافیا او ملک دښمنه عناصر غوښتل چې هوا غیر مستحکم کړي او د ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي، نو د دوی حکومت تر اوسه په دې اړه څه پلټنې کړې دي. نو آیا حکومت به د دغې په اړه معلومات له ولس سره شریک کړي که نه؟ لیکوال دا هم وایي تر اوسه خو حکومت دا هم نه دی واضح کړي چې یو داسې تن چې د قانون وفاقي وزیر وي د خپلې عهدې نه مستعفي شي، بیا د پوځ د مشر وکیل جوړ شي، او بیا د فیصلې وروسته د وفاقي وزیر په حیث یو ځل بیا سوګند پورته کړي. اوس په چې پارلمان په دې اړه قانون سازي کوي او که نه، د آئین په آرټیکل 233 کې به بدلون راولي دا خبره هم نه ده واضحه. خو عدالت دا خبره واضحه کړه چې په آئین کې د پوځ په اړه څومره قانون سازي هم شوې ده، په هغه کې دا خبره نشته چې ګنې د پوځ د مشر د ریټایر کېدو وروسته دی د هغه د کار موده بیا وغځول شي، او دا عمل هیڅ قانوني حیثیت نه لري. بلخوا ځینې قانون پوهان دا هم وایي چې باید پارلمان په خپله په دې اړه قانون سازي وکړي او دا مسله راپورته کړي. عدالت دوی ته ولې دا وایي چې د یوې مسلې په اړه قانون سازي وکړي؟ د مجلې په خبره دا هم لا نه ده واضحه چې د پارلمان د قانون سازي وروسته به د پوځ موجوده مشر بیا په دغه عهده ټاکلې شي او کنه د کار موده به یې غځولې شي، او دا شپږ میاشتې به په کومه برخه کې راځي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سوره مخکې د پاکستان ډان وسپانې دفتر مخې ته 2000 خلک راغونډ شوي او کوشش یې کوه چې دغلته ورننو دي. احتجاج کوونکو پر ډان وسپانې نیوکې کولې. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز د یوې ورسپانې د دفتر محاصره د سرخط لاندې په خپلې ادارې کې لیکي چې د ورسپانو د هرې ورځې د غنې ارزښت د هر لوستونکي په نظر کې مختلف وي. دا د ولس حق دی چې د ورسپانې په متن تنقید وکړي او یا د کوم خبر په اړه ستاینه وکړي. د ولس دا ډول تنقید یا ستاینه د ورسپانو ایډیټرانو سره د صحافت د معیار په ښه کولو کې مرسته کوي. خو د ادارې په خبره د کلونو راهیسې پاکستاني رسنیو ته دا ستاینه او تنقید د طاقتورو او لخوا په داسې صورت کې ورکول کیږي چې کله یې د چاپ شمیره رقم کړي، کله د ټلویزیون او رادیو په نشریاتو کې خلل واچول شي، او کله ورته د اشتهاراتو د بندښت په ذریعه مالی مشکلات جوړ کړل شي، او په ځینو وختونو کې د مخالفانه خبرونو له وجې د ورسپانو دفترونو باندې حمله وشي یا بند کړل شي، خبریالان ووهلې شي، او کله کله ونیولی شي. د ادارې په خبره دې زورونو اوس بله بڼه خپله کړې ده. لکه څو ورځې مخکې په لندن کې د یو برید د رپورټینګ په نتیجه کې یوې ولسی ډلې په اسلام آباد او کراچۍ کې د ډان ورسپانې د دفتر محاصره وکړه. دغو کسانو د ورسپانې پر ضد نارې ووهلې او د ورسپانې د بندولو غوښتنه یې کوله. د دغې ورسپانې سرخط و چې چارواکو ویلي دي چې په ترهګرۍ کې صدا شوی پاکستاني نژاده کس د لندن برید کړی دی. د ادارې په خبره په سرخط کې د پاکستانی نژاد ټکی کارولو باندې بحث کېدای شي، خو په اصل کې دغه سرخط په صحافتي معیار پوره و. خو که بیا هم په متن د چا اعتراض و، نو د دې ښه حل د ورسپاڼې ایډیټر ته په لیکلي بڼه شکایت کول و چې پکې ویل شوی وی چې په لندن کې د چاقوانو د برید ذمهوار کس عثمان خان په بریتانیا کې پیدا شوی او لوی شوی و، خو د کورنۍ تعلق یې د پاکستان سره دی، او دا چې د دې برید هیڅ تعلق د پاکستان سره نشته. ادارې زیاتوي چې که دغو اعتراض کوونکو خپل تنقید ورسپانې ته نیغ په نیغه رسولی وی، نو ورسپانې به ورته هرومرو ځواب ویلی و او ستونزه به حل شوې وه. خو اعتراض کوونکو بل لار خپل کړه او په اسلام آباد او کراچۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه او د ډان رسپانی پر ضد د هند پلوی توب نارې وهلې. د ادارې په خبره د خبریالانو یو شمیر اتحادیو د دې مظاهرې غندنه کړې ده او د رسنیو پر ضد دا ډول ګامونه غندلې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوس د سلورن وجود خبرونو ډنډي دانی ساج ملاورو.
دا پاکستان مسلمی قانون گندوائی د درانې پر ضد اقتصادي مسلو هوارول لپاره په خبر کې احتجاج پیل شو. د لاهور او کراچۍ په ګډون نورو ښارونو کې بنن په بیلابیلو وختونو کې کیږي. بلخ د اقتصاد وزیر حماد اثر ویلي تر جنوري او فروری پورې به حالات سم شي. د پاکستان پنجاب صوبې یو عدالت د وزیرستاني ځوان او مدني فعال عالمگیر وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. د عالمگیر وزیر پر ضد د غداري مقدمه درج شوې ده او هغه د نومبر په 13مه له پنجاب پوهنتون نیول شوی و. نن د هنګو ضلع په نریابو کې د کوټې چتر غورځېدو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي، دوه تنه زخمیان شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکي سید حنیف مشال لیډیو ته ویلي د پیښې له وجې دوه ښځې له ملبې لاندې شوي وي چې د راویستو لپاره د ژغورنې عملیات هم شوي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د تورو پیسو د څار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس له خړه لیست څخه د وتلو لپاره اقدامات پورته کړي او ډېر زر به له دې فهرسته ووځي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي فهیم خان ویلي دي چې حکومت د 1400 مدرسو انتظامي کنټرول هم اغستې دی. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته معلومه شوې چې رسولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینه پال مشال ریډیو ته ویلي چې واشنگټن او کابل د سولې په اړه ډېر کار کړی او مشترکه دریځ لري. د هند په نیو دلی کې په یو کارخانه کې د اور لګېدو او پکې د لږ تر لږه 3 کسانو د وژل کېدو وروسته د کارخانې د مالک پر ضد مقدمه درج شوې ده. رایټرز او ایف پی ویلي چې د لاسي بکسونو د جوړولو په شپږ منزله کارخانه کې مزدوران اودو چې دا پېښه وشوه. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي نن یې پارلیمان ته هغه بودیجه چې د په وینا د بندیزونو مخنیوي بودیجه دا وړاندې کړې ده. ولسمشر روحانی دا هم ویلي له روسیې څخه د ربونو ډالرو قرضه به د آمدنې یوه مهمه وسیله وي.
اوریدونکو د انیس اجمل نمو د سلورنی موجود خبرونو لنډی زوري دوا وستر تا ونی د خبرونه ستونزې او سرکار وړاندې کو راځي چې وورو ستونزې او سرکار. ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مندنۍ کورمی قبایلی د لی د علي شیرزو هغه ولس چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمونه پکړې شوې ول او کورونه وران شوې دي. وایي چې د کلونو تیرېدو باوجود دوی ته د ورانو شو کورونو معاوضه نه د ورکل شوې او د ډیرو خلکو د کورونو سروې تر دا مهال هم نه ده شوې. دا چې حکومت ولې دورانو کورونو سروې نه کوي او د سروې شو کورونو معاوضه نه ورکوي همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
پړو او مسجد دوباره وشول ولې شرځای په اغه دوباره سروې کې بیا پاتې شول
متعدد څخه سر و نه ده شوی. نو حکومت توجه وکړي او حکومت نورو کمونو ته بار بار دوا 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 پیری وکړي او موته مایو پیری شوی انیم شوی.
کور مکه ان شاء الله دسمبر جنوري کې دې کې د دوی راغلې دا به ان شاء الله د جنوري کې دا ټول شي.
د علي شیرزو د ولس پستونزو زمونږ همکار طارق ورغزی دا راپور برابر کړی ستاسو په امر تر اگرځوم.
په کورما کې د علي شیرزو متاثرینو هغلته د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې یو ځل بیا د کېدو غوښتنه کړې ده. د شمخي اسحاق خان وای کله چې دوی خپل کورونو ته په 2014 کال کې وپښول نو درې کاله پاسې د ډنګو کورونو سروې وشوه خو په هغه کې د ډیرو خلکو نمونه لا اچول پاتې شول. او بل خبره ده چې هغلته د چا سروې شوي نو په کې له ډیرو سره حکومت تر اوسه د بیا آبادۍ لپاره مرسته نه ده کړې.
متعدد څخه سر و نه ده شوی. نو حکومت توجه وکړي او حکومت نورو کمونو ته بار بار دوا 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 پیری وکړي او موته مایو پیری شوی انیمه شوی. مطلب نه چوته اروپی میلو شوی او نو ته میلویږي. اچھوتا لگا لگا سرو شوی اغوتا اوس پوری روپی نه دی میلو
د ذکر دا چې حکومت نشیو کډوالو ته په مکمل توګه د ډنګ شوی کورن لپاره سلور لکا او د لګ نقصان لپاره یو لک او شپته زرو په ور کوي. د سیمه یو بلتن محمود خان وای په پیښور کې دوه کال وړاندې احتجاجي ناشته تر کول ورسته حکومت نړیدل کورنو په سر د مسوزو او پړچم کني متاثرینو سره د مرستې لپاره هغلت یو ځل بیا سروې وکړه خو دوی تر اوسه نظر انداز کړی دي.
حکومت در نشي و دغه د کومونو د لشرزي او د مسوزي او د زوی مخ هغه ته دوباره د فړو او مسوزو ته دوباره وشول ولی شرزي په هغه دوباره سروې کې بیا پاتې شول. نو دی واجه نه مې چې نور کومونو ته کیږي هر ځای کې کیږي نه پکور دی لشرزي تا وش لشرزي سره زیاته ولي کی
موږ چې کله په دغه غړا د منځني کور مې مرسیال کمشنر لفظل دود سره خبرې وکړې نو هغه په خپل خبرو کې دا ډاډ ورکړو چې هغه لته به ډېر دړنګو کورنو سروې یو ځل بیا پیلوي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي.
دغه د سړي کورونا د سړي کې چې هغه پاتې وي ورکه هغه لپاره اوس موږ پلانینګ کوو ان نیر فیوچر به مو شه دوباره سٹارټ کوو کنه چې دا سروې چې کوم ریمیننګ دا تقریبا آلموست 10% بم نه وي چې کومه پاتې ده موږ سره نو دغه به ان شاء الله دا ټول موږ کاور کوو.
په منځني کورما کې د نړیدل کور په سال لازمي متاثرینو سره د مرستې لپاره سروې له 2010 کال راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه د 2000 متاثره خندانونو نمونه لیکل شوی او نور لا هم پاتې دي. معلوماتو تر مخه له 2009 کال تر 2013 پورې له منځني کور مې د وسلوالو په ضد پوځي عملیاتو له کبله تر 240,000 کورنۍ بې کوره کړل شوي وي چې پکې زیاتره اوس ستنې شوي دي.
د علي شیرو د ولس دا ستونزې چې د ورانو شو کورونو سروې نه ده شوي او د ځینو سروې شو کورونو معاوضه نه ده ورکړل شوی مې د قبایلي دلو لپاره د بیا رغونې او آبادکارۍ د ادارې ویاند لطیف الرحمن مخې ته کیښودې او په سر کې مې ترو پختل چی لطیف الرحمن صاحب د کورمې قبایلي ضلع په خاص توګه د مندنه کورمې د علي شیرو خلک دا وایي چې موږ د ډیرو کلونو نه خپل سیمو ته راغلي یو. یو خو د کومو کورونو چې سروې شوی و د هغې معاوضه نه ده ملو شوې. بل دا وایي چې تر اوسه زموږ د ډیرو سیمو د کورونو سروې نه ده شوې. نو په دې کې ستونزه څه ده؟
په دې کې وزه لږ اپډیټ تاسو نه زادر کوم چې دې کې د اوسوس ریسنتلی د دې قسم سیټلمنت شوی دي دې کې څنګه تاسو خبر او کا چې ډیر کورونه دا چې پاتې څنګه چې دا خلک نو کنه د غلطه او دوی د آی ډی پی په لغه کې په مختلف کیمپونو کې یا دلته چې کوم زموږ سیټل ډیسټریکو نو دا چې کوم کډوال نو دا دلته وو دوی چې هر کله واپس لاړل په مختلف ټایم ټو ټایم دغه معنی نو هغه ته چونکې په دغه دوران کې سروې شروع وانو او چونکې کوم دا ډیمیج چې په کوم ځینو کې شوی وو دوی دغه ته دوی سوکونه نو هغه علاقې دارنګ پاتې شوی. اوس ما کوم خبرو کا د سیټلمنټ نو په دې کې ریسنتلی صوبائی حکومت یو کمیٹی قائم کرے دا چې داغه کم سربراہ دے نو هغه فائنانس منسٹر دے او وته چې کم دا لا منسٹر دے او د سینډب دی منسٹر کی په کمیټه کې دی او سره دی وی ډپارټمنټ چې دی هوم ډپارټمنټ دا یو کمیټی دا دې کمیټه کې نه دی درې قسمه سیټلمنټ روان دي. یو هغه چې کم دا د مجلسټیک کې دا میرلی او میرانشا او درم چې کم دا غوونو آی کې دا هغه چې کوم مل ډیسټریکټ کې کوم پورونه پاتې دي د سروې
جی
یا چې لکه مختلف کې کوم موجودات نو هغه د سیټلمنټ لپاره او نو ډیسټریکټ چې کوم اډمنستریشن دی هغه او زموږ د ریلیف ډپارټمنټ د دې خو سیټلمنټ شو دغه د وچ کوم پاتې دي د میرلی او میرانشاه بازار د دې او کمیټي راتون کې کاجلي اجلاس کې ورته کې فیصله وګړي چې پای کې مختلف پیټرول پمپس هم دی او په دوکانونو اچو کې هغه کمرشل بیس څنګه مانو د کورونو چې کم دغه دی هغه ان شاء الله دغه شوي دی او لند اورو کې با چې کم ډیسټریټو کې کم زین پاتې دي دغه ری سروې لګیا دی کی هغه کم کم علاقو کې د خلکو سره چې کم سیټلمنټ روان دي اصل کې مسله دا ده چې مخکې کم سروې شوی و نو هغه د وفاق سره کم نغو دی زمام نه پس چې صوبایي حکومت پالیسی بدله ده کونسیو کور دے اوائی کے سلور رونہ دی
جی
سلور روان رونو پا نمانے ریجسٹریشن شیو
جی
چونکہ صوبائی حکومت پالیسی دادا چھے کور یو دے نو مالک پہ یو دی نو اگر کمی پیسے چی ملاوی گی نابا یو کس تا ملاوی گی یا چا کم کسان دی نابا یو رون پر آچے کم چار لاکی یا پنج لاکی وٹیور پیار سنگری کرنی اب دې د خپل بنسټ یار څنګه دایې تک سیمه کړې او مرسته چې کوم د وفات سره د پالیسی
کچکما پالیسی تګلارا وفاقی حکومت د دغه وران شو کورونو سروي د پاره کړي وا هغه داوا چې دوران کور په سر باندې با یو څنګه یو سمره رقم ورکي او بیا د پارشلی ډیمیج او د ډیمیج د پاره نو هغه تاسو بدل کړه هغه پالیسی
نه نه پالیسی د عمره پالیسی دا او چونکہ دا نادرت موخو نادرت سسٹم لیکن 2009 نا چکم مون سرا آغا ٹیم کی مومن دا بایٹے وڈو نو آغا تا پارسا نا چکم ہاؤسنگ کمپنسیشن پروگرام نو آغا دی دی لچے ہو چونکہ دا نور مرز دسٹک چکم دینو آخو ڈاریکٹ ایف ڈی ایم اے کو نو دا ایف ڈی ایم اے کیسز چکم مون تا والشو نو آئے کی یو کورو مالکان دے سرور سرور پینزر پینزر ہوا تن تن جی نو زمونگا غا دا نادری غا سسٹم دا غا شیئر ڈیٹیک کو نو دے دوران کیس 4-5,000 دا سی کیسیز دی چیز دا غیر لکر دیر ڈپلیکیشن غصو سرور سرور پینزر پینزر مالکان پا دا غا مانے دی نو آغیم لکر سیٹلمنٹ روان دے دا غا خلق سرا آغا ڈی سی پسر بایا کے کمیٹیان ناس کی نو پائے کے دے بدا کی نہیں جا خلق یار تاسو دې کې یو کس کلیم ولا راشي چې هغه لکه د دې په اټینډ کې د ټول سربراه
چیف صاحب چې کوم کورونو ته په شمالي وزیرستان کې یا په نورو سیمو کې په قبایلی د لوکي په کورما کې خلکو ته چې پیسې ورکړل شوې دي د ډیرو مدونه نو اغي سره بس کوي
چې هغه هغه ستل مې خوشاله ما په هغه د وفات ارکن چې د مرز انتظام نه پس خبره کوم
ها
انتظام نه پس د 11 ارب 87 کروڑ روپې دي تقریباً شمالی وزیرستان شو اور جنوبی وزیرستان شو دیکھیے اصل کی سیٹلمنٹ نہ کمرشل دکانوں یا مارکیٹوں آگا دگا شیور سرا سرا مختلف قسم کو میٹھانے کے ناس کے اور آخر سے دا چکم نہ مطلب صوبائی حکومت پر آگا صوبائی حکومت پر ایک کا ماحول کی وزیر اعلیٰ سے دیر خصوصی دن جس پہ اگست سے تھا اور کابینہ کے وہ ادا کمیٹی کے انہوں نے پڑھے کہ جون شمیر اجلاس میں شمیر یا اس با حتمی فیصل پر آتون کی کابینہ اجلاس کی رہتا گئی موشی تو تاس ما خود اکتا ہوئی چیزا کورونو کم نا دا گئی ندا ہو کمیٹی ور تدا کرے پائے کی دا آرمی کسان دی دا ریلیف ڈیپارٹمنٹ دا اچھی کم دا گئی
نا اس بتا سو دا پخاصت ہوگا د کور مې د علي شیر رو چې کم خلک دي نو د دې د پاره سروي هم په دې ټوله تګلارې چې د تاسو ورته بیا کتنه کوي یو کمیټیم جوړه کړې ده نو دام په دې کې شامل دي
بالکل په دې کې شامل ما ورته چې صرف دو میټر په کې سال نه دي او دا چې کم د کورور مسله ده دا سال ده دا د کمیټي چې کم ده نو دا مختلف مرز ایریا کې لګیا دي مطابق مختلف کم کم علاقے کی پاتشی نے لائے کی دوبارہ اثر میں
پکور مکی وکلا کی
پکور مکی ان شاء اللہ دسمبر جنوری کی دیکھی ددوی رغد دا ان شاء اللہ جنوری کی دا کور
د لکتا سو ہے چ پ جنوری یا پ دسمبر میاش کی بتا سو پکور مالی شرو کے سروے کوی
ما ہوتے سے لکدا زیادہ تر علاقے پ کے سنو باؤنڈ ہم دی لگو سپ شمالی وزیرستان کے او پ جنوبی وزیرستان کی دا سے علاقے دی چا پ سنو نغه دی
کی کم و اور پ کی شوی دا
بران دی تو خدا کا سکول دی و اور پ کی شوی
دا چکم د کور مکی خلک وی چې د مونږ سروې د ډیرو کورونو شوې د خداغي معاوضه لانه د ملو شوې نو دام دی کابینه اجلاس ته پاتې ده
ما خو د ویل دا کابینه اجلاس ته نه ده پاتې دا خلکو سره ما خو څه چې مختلف قسم میټینګونه روان دي په یو کور سلور سلور پیزت دي مالکان ناغ نو اغا ډی سی سی بیا یو لکه په جرګې په شکل کې خلک راغوړي لګیا دي او سره غا سیټلمنټ اکه شان طریقې سره کوي ما خو د څنګه وی چې دا په ټوټل وو وانو چار 5,000 کیسوں میں رہتی تھی کہ آغا پداغی مالکان کی کم دن آغا یو نہ دے آغا تو درې سالو پنځه داسې څومره څومره کور کې پېل می دوه دا وی شناختی کارت په دغه دغه مانیو نو ار یو ځان له ځان له بیل بیل کلیم کړي.
استاد اندازه څه ده چې څومره کورونه وران شوې دي په ټولو قبایلی د لوک؟
ډېر دي دا مختلف ته ګرځ دي او لا لګیا دي ډېر علاقو کې لکه خلکو بدا جلې کوم زمينه راکې تا د سره سره ټیم راغلې دي نو هغه پاګه دغه کې شامل شوه نه دي راؤنڈ اباؤٹ دا برس ان دا 80,000 پور برس کی کم سے کر دے دا 70 کی چلی کنا لگیا
بل لطیف صاحب دارا تو وای چ کم است پخوانے تک لار وچ د کور پسر بہ یو مخصوص رقم ورکل کی دو او بیا د نقصان چ کم کور تا برسی دل نو ہا سمر سمر او اس سمر دے
عمر زڑ پاری سی دا چ کم کمپلیٹلی ڈیمیج کور نو اے تا ما 100,000 روپے من لا گئی او چ پار چ دی کم دے مل دے نو اگے 100,000 روپے دا بر ار فیم دی پسر مائی دا کور تے
او دکان پر سر باندې
دکان مختلف دغه دی ا دې کومه تصویر چې دا کمیټي ناس تم دغه لپاره دا خلکو وی چې زمونږه یوازې دکان نه پدې کې وګورځو پراتو سماج ناس پکې نو دې سره به یو ریټ فکس کیږي او دا ریټ مطابق به او ته کو 10 لاکھ دغه شیو کو پر دکان 15 لاکھ شو چې ار څومره لکه کمیټي هغه ته دې د خلکو سره د خلکو نه هم پکې ممبران دي کنه زغ په هغه میټینګونو کې وسر کینی چې د دې په کم دغه باندې اتفاق کې راي راغ نو دغه د پېټرول پمپ د پاره خو دې چا کې توا چې پېټرول پمپ د کم چا د کم ډیسټریکټ کې دایې ته نقصان رسیدلی او نه د پاره 10 لاکھ روپے حکومت منظور کړی
او دا به کله ورکوي د پېټرول پمپونو مالکانو ته
پېټرول پمپونو او شوشي بیا خو دې پیګانو ته ریلیف ډپارټمنټ احکامات ورکړي چې تاسو چې کم کم کیس لوډ د پېټرول پمپ راغلی دی ته تاسو فورن ریلیف
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ستونزې او سرکار خبرونه مو اوریده. اوس د یو بلې ونی دي خبرونه مخراغلې د باختر ستوري د ادبي کلتوري خبرونه تاسو ته زموږ همکار باز محمد عابد وړاندې کوي. راځي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال شاعر او سیلون کې غازی سیال پمړینه د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په اړه د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو ګرځنده کتابتون حال هم په یو ریپورت کې درکړو. نومړي ریپورت ترازو د پښتونخوا لبنو سره تعلق لرونکي شاعر لیکوال او سیلونکي غازی سیال د نومبر په 28 نیټه د شپږتیا کلونو په عمر ومړ. د نوموړي مړینې نه یوازې په خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې لیکوال او هنرمندان غمجن کړي بلکې په افغانستان کې هم لیکوال او د علم او ادب خاوندان غمجن کړي دي. د نوموړي په مړینه مو څو تنه افغان لیکوال او کره کتونکي په یو ریپورت کې درغږولې دي. غازی سیل په پښتو ادب کې داسې یو تلپاتې نامه ده چې په پیړیو به یاد ساتل کیږي. هغه د خپل سندرو په جادوګرو نغمو د پښتانه ټبر لر او بر اهلي ذوق تر خپل سر لاندې راوستیول. د غازی سیل مړینې په لر او بر کې پښتون ټبر او په ځانګړي توګه فرهنګیان خواشینی کړي دي. لیکوال او کرکتونکي اسد الله خالیز وایي د غازی سیال په سیر د لوړ تخیل لرونکي شاعر بیان تکراریږي.
د غازی سیال مړینه پښتانه ټبر دغه ټزای زکه ده چې د سړینې اواز عادي شعر یا نثر یا نظم لیکل دی. د فلمونو ته سندري لیکلې دي. موږ تاسو پوهیږو چې فلمونو ته سندري لیکل ډیر چسپ لري، ډیر جذب لري، ډیر خپ پیغام رسول شي نسبت دي د چاو مشاعره کې څوک ووري. دا جلال آباد تراغله منګ اوریدل د منګ دد غترنم نفیز یا بشوي نو پرواده خاده جنت زیشه.
لیکوال او کرکتون کې اباسین بهیر وایي چې د غازی سیل ترنم هم ځنګړې کې لرلو.
سیال صاحب د خدای تعالی وبخي مهربان او علیم سړی او جلال آباد ته څوک راته راغلی او په فرهنګي سفرونو باندې ډیر ښه غږی لاره، شعر ډیر ښه شعر وو، همیشه به ما اورېده او فلمی نړۍ ته چې د کم خدمت کړی د چې کومې سندرې لیکلي دي او هغه حتی ځینې هنرمندان د وزلول د سندرو د شعر وزلول مونږ ورته خدای نه مغفرت غواړو.
ځوان شاعر سرحدي ځواک وایي کومې سندرې چې پښتو فلمونو ته غازی سیال څو لسیزې وړاندې لیکلي اوس هم د باذوقه اوریدونکو په زړه او ذهن اغیز کوي.
غازی سیال د خدای وبخي ښه شاعر و، وخت نا وخت یې دلته سفرونه کړي. پښتو ادب ته یې هم د فلمی نړۍ په برخه کې اکثره سندرې چې ګلنار بیګم او نورو سندرغاړو ویلې دي د لیکلې وي، او هم یې چې په مشاعرو کې کوم شعرونه لوستې دي، یعنی هغه د اوریدونکي ذوق یې خړوبه و.
غازی سیال د نومبر په 28 نیټه د شپږتیا کلونو په عمر پیښور لیډرې ډنګ روغتون کې عمر، او د نومبر په 28 نیټه په خوندان بنو کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د ژوند په اوږدو کې تر 15 پورې کتابونه خپاره کړي چې شاعري، ناولونه، افسانې او تحقیقي کتابونه پکې شامل دي، او یو شمېر ناچاپ آثار هم پرېښودل. باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی صاحب مو په 13 خبرونه کې د ځینو کلتوري ارزښتونو د ساتلو او پاللو په اړه اورېدلې وي. دا چې نوموړی د خپل ماموریت په دوران کې د کلتور د بډاینې لپاره څه ډول پلانونه لري، د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
د ننګرهار ورځپاڼه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي، نوم یې ورځپاڼه ده خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
زه یو څه یادونه داسې وکړم چې دغه اخبار واقعا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازی فکر دی، د غازی تهداب دی، د دې بنسټ غازی امان الله خان یې او بینوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوم. زما څو مهم بستونه چې د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبریالان ورسره، دا مطلق قلف دی. باختر اجانس مدیریت می مطلق کولف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخوانی همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوی دی، هغه نو وروسته دا بستونه نه دی ډک شوی. وس ما تر دې چې بازی بورډونه موږ تشکیل کړ، عملی کار کوو، د دغه بستونه پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروس هم کړی، ان شاء الله ازموینې هم واخلو، هم دا برخه راتکوي کو، او هم د کله چې موږ دغه برخه راځیات کړه، د موږ د ورسپانې په کیفیت باید کار وکړو، او د ورسپانې ورسپانې کې دوه لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي، او لنډ وخت کې به ان شاء الله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورسپانه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولې دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
و د دې لپاره حتما موږ پلان لرو، او عملاً هم شروع کړي چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتواري غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم شروع کار شروع کړی دی.
تاسو مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه، اوس چې تاسو د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي، دغه برخې ته مو څه کار کړی دی؟
موږ هر ورځ خپل سوشل میډیا هدي اقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لار اچولې چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پانې مینهوال، د کلتور مینهوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو او داسې ورځ هم کیږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر وي او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویبسایټ هغه تدارکات او پروسې چې موږ ډیزاین غواړو ډیزاین هم ورته جوړ کړی، انشاءالله په هغې عمل کارو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه وراخوای، باید موږ نړیوالو لپاره به مدد کړو چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي، چې په هغې باندې حداقل موږ باید معلومات ولرو. او بل انشاءالله د یو اتلس کتاب ژمنه کوو چې والي صاحب سره مو هم شریکه کړې ده، هغه هم راسره ژمنه کړې چې موږ به یو اتلس کتاب جوړ کړو. د پانتون سره مو یو علمی بورډ جوړ کړ، یو غټ اتلس من په لن راتلون کې خو نشم ویلی، خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اتلس لاس کول.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې، یعنی د نن نه تقریبا څلور څلور نیم سوه کاله پخوا جوړ شوی و او اوس هم آباد دی، خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري. د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي، خو لا هم پاتې ده. دا هغه د رغونې څه پلان لري؟
زه چې کله راغلم اول د دغه پوښتنه وکړه چې کومو برخو کې زموږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې موږ ستونزې لرو. زه خپل باغ ته ورغلی یم، په باغ کې هیڅ نوه عملي کار نشته دی او د رغون لپاره موږ انشاءالله کار کوو. یو ستونزه د باغ دا ده چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه هم نه دی تسلیم شوی. باغ چې کله څنګه په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو، به څنګه د خلکو ملکیت کو. هلته ډېرې ونې دي، تاریخي اغزنې وچې شوي دي، بعضې بادونو ماتې کړي دي. د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو، انشاءالله دا به رغو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په جلال آباد کې څو تنه فرهنګیان سره یو ځای شوي د کتاب لوستنې فرهنګ ته یې مټې رانغښتي. د ښار تفریحځایونو او پارکونو ته له کتابونو سره ورځي او خلکو ته د هغوی له ذوق سره سم کتابونه د مطالعې لپاره ورکوي. نور تفصیل په رپورټ کې. د مطالعې مینوالو ته د کتاب لوست دا زمینه په جلال آباد کې د کتاب پالنې ټولنې لخوا برابره شوې ده. د دې ټولنې غړي د نومبر په دیرشمه نیټه عیدګاه پارک ته ورغلل او د کتاب لوستنې کمپاین یې پیل کړ. د کتاب پالنې ټولنې مشر انعام الله مینتبار مشال راډیو ته وویل
د کتاب پالنې د ټولنې لخوا نه په دې کمپاین کې چې د مطالعې د عامولو د کتاب د عامولو لپاره باندې شروع کړی دی. مختلف کتابونه دي، د ماشومانو د جلبولو لپاره چاته د هغې لپاره تصویري کتابونه هم شته چې شکلونه پکې رسم شوي دي. همدارنګه د نویو ځوانانو لپاره، د محصلینو لپاره حتی تدریسي کتابونه هم په دې کې شته دي.
فرد د تفریح او لوبو لپاره ورغلي ماشومان هم د کتاب لوست لدی کمپاین سره ملشول چې زنوی کتابونه لوستل شول او زنی نورو یې بیا له تصویرونو سره لوبې کولې. هغه ځوانان چې د کتاب لوستنې په دې بهیر کې ورګټ شوی ول، د کتاب لوست دا کمپاین ورته په زړه پورې و.
د دې غیس خو ډیر زیات څه کې یو خوشین چمن دی، بل فضا یې د سیده چې مطالعه ته برابر ده، ځکه چې هر ماسل راځي نو دې زیات راځي دلته مطالعه کوي او دلته مطالعه ډیره ګټه لري.
بار یو کتاب باندې سړې پیسې نشي ورکولې، کتابونه دي.
دا یو نوښت دی، یو نوې لار ده. زیاتره خلک چې دي نشي کولای چې هغه په خپل برخه کې کتابونه واخلي، نو دوی کولای شي چې دلته راشي او په دغه ځای کې مطالعه وکړي.
فرهنګ پال وحید ظهیر د کتاب لوستنې د فرهنګ د عام کولو لپاره ورته کمپاینونه ګټور بولي.
د مرغه زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ ډیر ضعیف دی او د پیاوړتیا لپاره د ورته کمپاینونو، د ورته برنامو لپاره ډیر اشد ضرورت ده. ده دغه کمپاین د پر ډیر زیات خوشبینه ام او دا د مطالعه فرهنگ ډیر پیوړی کولای شي، بیا خصوصا په دغه ساحو کې لکه پارکونه کې دوی خلکو ته کتابونه ورکي او دلته هر قشر خلک، هر طبقه خلک او د هر سنګي خلک دا ډیر زیات مهم ده او په خلکو کې د مطالعه فرهنگ په ډیر ښه ډول رواجولې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنگ ریاست لخوا د جلال آباد په عیدګاه پارک کې سکل د راشي ولولې په نوم یو عامه کتابتون هم پرانستل شو، خو د نامنظم لوسخونو او د کتابونو د کموالي له امله ورته د خلکو ورته کمرنګې دی. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور.